مشال رادیو په بل خبرونه کې تاسو کوربه ګل ایاز اوریدونکو ورشه ده د سحر لس بجې په دې خبرونه کې د پیښور د په پیښور کې د تیر جمعې ورځ د بارنو سیلابونو وروسته حال او د صوبای حکومت لخوا د مالی مرستو د اعلان د پاکستان دوه سیاسي ګوندونو طریق انصاف او عوامي طریق لخوا په اسلام آباد کې د احتجاجي غونډې تازه حال او په مجموعي توګه د پاکستان سیاسي صورتحال او په مومند کې د بجلی کمی پوره کول لپاره په مقامی کچ د ترانسفارمر د جوړولو په شمول نور موضوعاتو په حق د تر پورتن لرو اونیس پروگرام زما کورز ما کلی هم د دې خبرونه برخه ده خلمله وار ورکو فرخنده ست چې د دې ست تازه خبرونه وړاندې کړي
په پیښور کې سیلابي بارانونو اتلس کسان وژلي او تر یو لسو پورې کورنۍ ړنګ کړې دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي وزیر اعظم د زر تر زره مستعفي شي. بلخوا طاهر القادری هم تېره شپه خپلې لس غوښتنې اعلان کړې او عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سناسه اتیا کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل په پیښور کې د تیر جمعې په بارانونو او سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېر اتلس ته رسیدلی او تر شپېتو زیات جوړل دي. په پیښور کې په دغه سیلابي بارانونو کې د یو جماعت او یوې مدرسې په ګډون یو لس کورونه اړنګ شوي دي او یو شمېر کورونو ته جزوي زیان هم رسیدلی دی. تیره ورځ د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد کیسر په یو خبري کانفرنس کې د متاثر شوو کورنیو سره د مالی مرستو اعلان وکړ او زیات یې کړه.
3 لاکھ روپے چینو دار مڑو پارا اور 2 لاکھ روپے زخموں پارا چینو دا اعلان کرے دے اور دیکھے چکم دے کہ نقصانات شوی دا گئی پورن چاروان شوی دی دا گئی بہ ان شاء اللہ تعالی ازالہ کو دا گئی پرام سے بنیادی چیز اقدامات یا اگلے سے فنڈ پکار دے برتم ان شاء اللہ ورکو.
دا خبری کانفرنس له هغه وروسته وشو چې وفاقي حکومت د متاثر شوو کورنیو لپاره د مالی مرستو اعلان وکړ. په صوبایي حکومت یې هم نیوکه وکړه چې د صوبې د مسلو د حل پر ځای په احتجاجي مظاهرو کې ګډون لتللی. په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ازادي مارچ ګډونوالو ته تیر شپه په خپل وینا کې وویل دوی به تر هغه پورې خپل احتجاج کوي تر څو چې وزیر اعظم مستعفي شوی نه وي. نن په سلورم ورځ هم په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند او د پاکستان عوامي تحریک په زرګونه پلویان د حکومت خلاف په مظاهرو کې ګډون کوي. عمران خان تیر شپه وویل دوی به خپل نورې غوښتنې نن اعلانوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي باید عمران خان خپل غیر آئینی غوښتنې پریږدي او د پارلمان له لارې دغه مسله هواره کړي. په اسلام آباد کې د منهاج القرآن او د تحریک انصاف د مظاهرو له وجې ځینې لارې هم بندې دي او خلک وایي د احتجاج له وجې یو شمېر مشکلات لري. د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وایي د لاهور یو عدالت دانی دی ویلي چې د ماډل ټاون په پیخه کې دی د وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف خلاف اف آی آر درج کړل شو. یوازې پولیسو ته امر کړی چې د دغه پیخه پلټنی وکړي. د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه د جون په 18 نیټه د لاهور په ماډل ټاون کې د منهاج القرآن د مشر طاهر القادری د پلویانو او د پولیسو ترمنځ پنختو کې سوار لس کسان وژل شول. تیر شپه په اسلام آباد کې طاهر القادری یو ځل بیا ویل باید د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او وزیر اعظم نواز شریف د خپل عہدو نه مستعفی شي او د خپل لس غوښتنو د پوره کولو لپاره حکومت ته اته سلويخت ساتو مهلت ورکړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د رایو د شمیرنې په بهیر کې د امیدوارانو لخوا د نوو مسلو رامنځته کولو په وړاندې خبرداري ورکړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویا نور محمد نور له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش په بهیر کې نوي خندان به د نتایجو اعلان هم وځنډوي. ښاغلي نور زیاته کړه که دا بهیر د امیدوارانو لخوا له خنډ سره مخامخ شي او د دواړو ټیمونو د کارکوونکو ترمنځ هره ورځ نوې لانجې جوړیږي نو ښایي دا عمل ډیر وخت ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان د خبرې په داسې حال کې کوي چې د کمیشن تیره ورځ د شپږو زرو د رایو د صندوقونو خاص تفتیش پیل کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته وکی عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سناسه اتیا کسان وژلي دي چې زیاتره د اقلیتي ډلې یزیدي فرقې سره تعلق لري. دغه حمله د ننوا په صوبه په یو کلی کې شوه دا چیرته چې وسلوالو په زیاترو سیمو قبضه کړي. د یزیدی فرقې د پارلمان غړي مهما خالی اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالو د اگست په 15 په دغه کلی حمله وکړه. د کوردی عسکرو ویان حالګر د حکمت وایي وسلوالو ښځې او ماشومان په خپل ولکه کې اخیستي. د عراق پخوانی د بهرنیو چارو وزیر کوردی مشر هوشیار زیباری ای پی ته ویلي وجل شوي کسان هغه یزیدیان وو چې خپل کورنۍ نه وو پریښودي. هغه وایي دغه حمله یو ډله ییزه وجنه ده. کوردی عسکر د امریکا په مرسته د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف عملیات کوي او تر اوسه یې په سلګونه یزیدي او عیسویان د وسلوالو د کنټرول نه هم خوشي کړي دي. کوردی ځواکونو د امریکایي جنگي الوتکو په مرسته د عراق په شمال کې د موسل د یو ډیم په شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت په وسلوالو حمله پیل کړې دي. د کوردی ځواکونو کمانډان جنرال عبدالرحمن کورینی پرون ویل چې کوردی پېشمرګ عسکرو د امریکایي جنگي الوتکو په مرسته د موسل د بند مشرقي اړخ په خپل کنټرول کې اخیسته. د موسل بند چې د موسل خار په 50 کیلومتره کې پروت دی دغه سیمه د زیاتره برخو د بجلی او په نوا صبح کې د زراعتو ضرورتونه پوره کوي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دغه ډیم د اگست په 18 نیټه قبض په 8 نیټه قبض کړی و. له دې سره د اندېښنې هم زیات دي چې که داعش ډله دا بند والوزوي نو ښایي سیلابونه به تر بغداد پورې سیمه لاندې کړي. او بل خبر دا چې د سره صلیب نړیواله اداره آی سی آر سی وای روس او یوکرین هغې لوزنامې ته رسیدلی چې تر مخه به د بشري مرستو یو کاروان د روس نه یوکرین ته لاړ شي. د آی سی آر سی یو چارواکی پاسکال کټاټ پرون ویلي اوس هم د دوی د کارکوونکو لپاره د دغه گاډو تر رسولو پورې د سکیورټي هیڅ ضمانت نشته. د سپینې ماڼۍ تر مخه د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن ته ویلي چې د بیلتون غوښتونکو لخوا دوی ته محفوظه لاره نه دا ورکل شوی. په ان وخت کې پرون د خالی پورس پورشنکو دا اعلان هم وکړ چې حکومت پلو عسکرو د ډونسک په شمال مشرق کې په 70 کیلومتره کې پروت یو بل خارګوټی هم نیولې دی. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې فرخنده اسد او وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې شي او لوستلې هم شي. په پیښور کې د تیر جمعې ورځې بارانو او سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېره 13 ته رسیدلې ده. بلخوا صوبای حکومت اغیزمن شو کورونو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی.
3 لاکھ روپے چینو در مڑ پارا اور 2 لاکھ روپے زخموں پارا چینو دا اعلان کرے دے اور دیکھے چکم جائے کہ نقصانات شوی داغی پورن چاروان شوی دی داغی با من شاء اللہ تعالی ازالہ کو
د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا په اسلام آباد کې د حکومت ضد احتجاجي ناشته نن هم دوام لري او له وزیر اعظم نه د استعفی ورکولو غوښتنه کړې ده. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناشته مقصد په ملک کې فوزي امریت راوستل دي.
ډیر د لیونتوب او ډیر ناروا ایجنډا راخستې ده. د دې نتیجه بس دوی دا رااستل غواړي چې پوجي مارشلا ولګي دا پوره جمهوري نظام له منځه لاړ شي.
د خبرونې په دوه مینمای کې 19 پروګرام زما کور زما کلی کې به د عقیل اسف الله یاوالي کلی معلومات ووري.
یاوالي چې کوم نوم دی دا په دې یاوالو د چدلته ویلې وې د چمو وب د ویلو کې راتلې بیا د ویلو وب ځخه خلکو د غمځک باندې کرنه کوله او چې دا په دغه وجه باندې یاواله سوله.
په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په پیښور کې د تیر جمعې ورځې بارانونو او سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېره 13 ته رسیدلې ده. د چارواکو په وینا د بارانونو له وجې د 16 نه زیات کسان ژوبل شوي هم دي. دغه بارانونو کوم کوم سیمو ته زیانونه اړولي دي او څومره تاوان شوی دی او دا وخت څه صورتحال دی نو لږه شپه وړاندې مې په پیښور کې د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان نو پختل نو هغوی د سیلابونو تازه حال راته راکو.
سرکاری شمیره ده هغه بیگا د خبره شوی ده دا غیر تر مخه چې کوم په دغه پیخه کې 13 کسان وژل شوی دي دین علاوه چې کوم 25 کسان دي هغه داسې دي چې هغه ډیر زیات ژوبل شوی دي نو دا وخت په داخل خیبر پښتونخوا د پیښور په بیلابیل شپتلونو کې طبي ویان امداد لپاره هم پراته دي او ترنګ دیر پر امدادونو اعلانونه هم شوی دي مل چې کومه سرکاری شمیره د دغه توانونو خوره شوی ده نو د هغې تر مخه په دغه کې یولس کورونه داسې دي چې په مکمل توګه تباه شوي دي. یو د ماشومانو د سبق مدرسه و دیني هغه ورانه شوی ده، دغسې یو جومات ورانه شوی دی، او چې کوم لږ شانتې یا معمولي جزوي نقصان رسېدلي کورونو ته د هغې شمېره نه شته. یو د بازار چې کوم دی دغه سیمه کې مارکیټ دی هغه خراب شوی دی، او دغه رنګ دلغینو کې د سرکاري وینا تر مخه امدادي کاروانی او د ملبی ډېر کول کارونه سرته رسېدلي دي. چې کومه تخمیه ده هغه دوی معلومه کړې ده، دغه کسانو ته بوسه دغه مطابق تاوان ورکول کېږي.
شبیر، دا راته وایه چې د بارانونو او سیلابونو نه د پېښور کومې سیمې زیات متاثر شوي؟ تاسو څنګه وویلي چې په دې کې یولس کورونه چې دي هغه په مکمله توګه تباه شوي دي، دغه شان یو جومات دی، او د دین علاوه نه کورونو ته جزوي نقصان رسېدلی دی. خو دا راته وایه چې په کومو سیمو کې د پېښور دا کوم کوم سیمې دي؟
ګوریا دا د پېښور چې کومې کلیوالي سیمې دي، مضافاتي علاقینې زیاتره هغې دي، دوی دی لیوانی بابا دی، دغه شان نوتیا دا دیر کالنی ورته وی دا شان فقیر آباد دی، رنگ روډ دی، نو چې څومره دا کلیوالي علاقې دي. او زه به زیاتره تاسو دیم چې ګولیا په دغه کلیوالي خو کې زیاتره غریبانان او دغه کچه کورونه دي، نو زیاتره هم هغه سیمې باندې ښکار کار شوی دي، او هغه کې چې کوم دي دا کورونه را پریوتی دي.
کدار ته وای چې اوس دا وخت څه صورت حال دی په دې سیمو کې؟ سیلابونه وسوم شته او کنه، او د ژغورنې عملیات روان دي او کنه؟
بالکل، دغه سیلابونه خو دغه علاقونه دغه علاقو کې نشته، چونکې دغه لری پرتی علاقې دي، څه پکې داسې چې اخته هم دي. نو په دغه کې ځینې سیمې اوس هم داسې دي چې باوجود دې چې زلزلې انتظامیه دغلته کې د میونسپل عملیې چې کومه ډوچیانې وي لګولي، دغه ځای نه اوبه د وښکلو یا دغه ځای نه د مربی لرې کولو کارونه پیل کړو هم په هغه شپه. ولې اوس هم د پېښور زیاتره سیمې داسې دي چې تاسو ورته ورشئ، په خصوص د کچې رقم متاثر دي، نو تکې هم اوبه ولاړ دي، نالې ډکې دي، ونې ډکې دي، دغه شانې خټې پرتې دي.
شبیر بجانو چې د پېښور نه د تیر جمعې د ورځې بارانو سیلابونو حال را کول په همدې موضوع کې پاتې کېږي. د پېښور پښتونخوا خبر پښتونخوا حکومت د تیر جمعې ورځې د بارانو سیلابونو نه اغیزمن شوی کورونو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. په دې لړ کې تیر ورځ د صوبایي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په کور کې په یو خبری کانفرنس کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر طارق اورکزی او د پېښور د انتظامی نورو لوړپورو چارواکو د سیلابونو او بارانونو په اړه معلومات ورکړل. په دې مکه چارواکو د مړو شوو کورونو لپاره د 3 لک روپو او د ژوبلو لپاره د 1 لک روپو د مالی مرستو اعلان وکړو. خو د دې نه وړاندې وفاقي حکومت د مالی مرستو اعلان کړی وو. نور تفصیل له پېښوره د مشال لډو خبریال غلام غوث راکوي.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په کور کې په یو خبری کانفرنس کې د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله د اپاتونو سره د مبارزې د ادارې پی ډی ایم ای ډایریکټر جنرال طاهر اورکزی او د پېښور د انتظامیه نورو لوړپورو چارواکو په یو خبری کانفرنس کې خبر اعلان وکړ. په پېښور کې د جمعې د ورځې د خونړۍ بارانونو او سیلابونو په باب له معلومات ورکړل، او په دغه بارانونو او سیلابونو کې د مړو او ژوبلو لپاره د مالی مرستو اعلان وکړو. د دې خبری ونډې پر مهال د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر مشال ریډیو ته وویل چې د مرکزی حکومت دا خبره سمه نه ده، چې ګنی د پښتونخوا حکومت د خپلو ذمہوارونو نه خبره دي.
نو موږ 3 لک روپۍ جنو در مړو لپاره او 2 لک روپۍ د زخمو لپاره جنو دا اعلان کړی دی، او د دې کې چې کوم ځای کې نقصانات شوي دغه کورونه چاروان شوي دي، دغه به ان شاء الله تعالی ازاله کوو. دغه لپاره هم څه بنیادی چې اقدامات یا هغه له څه فند پکار دی ورته ان شاء الله ورکو. حکومت پوره اکټیو دی، خپل ذمہدارانو خبر دی، او چې څه زموږ ذمہواری دی موږ پوره کوو. خو موږ وفاقي حکومت ته خپل ذمہداری پوره کی 30 پیړۍ خرابې دی وخت کې، دغه لپاره څه بنیادی اقدامات کې خواجه سب دی راشي اب څه لري راشي.
دا خبري ونده د هغې رستو تر سره شو چې په پېښور کې د جمعې په ورځ په خونړۍ بارانونو کې 13 کسان مړ شو او د 15 زیات کسان ژوبل شو، او تر ټولو اول وفاقي حکومت د پېښور د اغیزمن شوی کورونو لپاره مالی مرستې اعلان کړې. او وفاقي وزیرانو د پښتونخوا په صوبایي حکومت انتخابونه وکړل چې د پښتونخوا د وزیرالعلی په مشرۍ کې د پښتونخوا صوبایي وزیران په اسلام آباد کې په ازادۍ مارچ بوخت دي او د پېښور د صورتحال نه ناخبره دي. خو د وفاقي وزیرانو د دې نیوکو په اړه د پښتنې په ځواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشهد ریډیو ته وویل
زمخلي وفاقي حکومت لپاره لاشونه باندې سیاست نه دی پکار. وفاقي حکومت ته ذمہ داری ورکول ثبوت ورکول پکار دي. وفاقی حکومت دے غٹ حکومت دے دا غٹ پن مظاہرہ اور تپکار دا اور دے حالاتو کی ریکنسلیشن او دا اصلاح ضرورت دے دی ضرورت دے چی دا وطن چی تناؤ نوزی دے ٹینشن نوزی کنفرنٹیشن نوزی.
د اپتونو سره د مبارزې د ادارې ډایریکټر جنرال طاهر اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې په بارانونو او سیلابونو کې په پېښور کې د مړو شمېره 13 ته رسیدلې ده او تر 60 زیات کسان جوبل شوي دي او د بجلی 10 پیډرو ته زیان رسیدلی دی چې له وجې د نیم پېښور د بجلی نظام اغیزمن شوی دی او تر سلو پورې ودانو ته زیان رسیدلی دی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوردل کو دا مشال ریډیو خبرونه ته وګي. په اسلام آباد کې دا وخت د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي تحریک په زرګونو پلویان موجود دي او له اگست له 14 نیټه راهیسی په د حکومت ضد احتجاجي مظاهرو ته دوام ورکړی دی. پرون په اسلام آباد کې دغه ګوندونو مشرانو ویناګانی هم کړې دي. لږه شپه وړاندې مې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله نه پوښتلې چې پرون د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر علامه طاهر القادری په خپل ویناګانو کې څو ویل. نو احمد الله را سره دا معلومات شریک کړل.
طاهر القادری پرون 15 بجې او بیا د شپې په 12 بجې بیا ویناګانې وکړې. طاهر القادری چې کومه ده هغه دا وینا وه اول خو ویله چې کوم حکومت چې کوم د وزیر اعظم نواز شریف او شهباز شریف چې کوم د ماډل ټاون پیښې په دغه وجه دی دواړه استعفاګانې ورکړي او د دوی په ضد د قانون مطابق کاروایی وکړلی شي. دغه شان هغه ویل چې موجودتونه اسمبلیانې دا د ډیزار ختم کړلی شي. په ملک کې د غریب ته چې کوم دی هغه ته د انصاف ملاو شي. هغه ته د ارزانه کوم شیان چې دي دغه شان هغه کې د لس نکاتي او ایجنډا وړاندې کړل چې دا ټول مطالبات چې کوم دي دا د عمر لشی. بیا د بیګا د شپې قریبا 12 بجې وی اغه دوباره خپل کارکونانو ته خطاب وکړو او دا ویل چې زه اته څلويخ ساته چې کوم دي دا حکومت ته الټیمیټم ورکوم چې اته څلويخ ساته کې زمنګ دا غوښتنی هم نه کدا و نه منل شي. د اغه ورستو بیا موږ چې کوم د هر څه ذمہ چې کوم دی هغه به حکومت او د اغه ورستو بیا موږ خپل لایعمل ټاکو چا اوس موږ مخ کې څه کوځه چې حکومت زمنګ خبرې نه مني. دا خو طاهر القادری کوم را شو طاهر القادری بيخي په څنګه کې د عمران خان چې کوم د ازادي مار چې کوم خلک راټول شي هغه هم موجود دي. دا په اپاره چوک کې طاهر القادری دی او دغه شند اپاره چوک نخکته چې کشمیر های وی د اغل ته عمران خان د پر سټیج جوړ کړی شو. عمران خان چې کوم دی اغه خو بیګات غختن د سی لکوازه چې کوم غختن وی اغه نه کړی. صرف د یو خبره کوله چې د وزیر اعظم د استفانه په کم منګ په یو خبره باندې نور ناراض کیږي.
احمد الله عدالت وایي دا خو د دوه چې کوم ګوندونو دی د دې غختنی دی حکومت د وفاقي حکومت د مسلم لیگ نواز ګوند چې کوم چارواکي دی هغوی سوای د دې غختنو په جواب کې نو په دې اړه ک لومړی راته وایي چې حکومتي خبرګون څه دی او امنیتي ګامونه څنګه په نظر راځي.
بالکل ګلیاز ک اول زده حکومتي خبرګون خبره وکم نو د کله چې عمران خان غختنه کوي د مسلم لیگ نون د خواو ته درې کسان دي چې هغه سخت جوابونه ورکي. یو د اطلاعات وزیر پرویز رشید یو د ریلوی وزیر خواجه صاد رفیق او یو د اوبو بجلی او د دفاع وزیر چې کوم د خواجه آصف د حکومت لخوا خواجه صاد رفیق او دغه شان کوم د اطلاعاتو د وزیر خبرو کو نو هغه د خبره کوي چې موږ عمران خان سره وسم لکه کوشش ته موږ د هغه غوښتنه منلو ته تیار یو لکه هغه سره خبرو اترو موږ پروسه روانه کړی ده. موږ غواړو چې د مطالبات چې کوم د کوي راشي لکه حکومت چې کوم د مسلم لیگ نن هغه خو په یو صورت دی ته تیاریږي چې وزیر اعظم د استعفا ورکي او د اسمبلیانه د ختم کړي شي. هغه وایي د دې شنه علاوه که عمران خان نور خبرې کوي نو موږ سره خبرو اترو ته تیار یو.
په اسلام آباد کې نور سیاسي ګوندونه د دې احتجاجي ناستې په اړه څه دریز لري؟
ګلیاز کوم خبر وکړو د خیبر پښتونخوا د ګوندونو موږ خبر وکړو نو ان پی چې کومه ده هغه خو وایي چې دا احتجاجونه لکه بالکل غیر آئینی په کار نه ده. دا درشه جمعیت علما اسلام چې کوم دی هغه هم وایي چې په کار نه ده لکه دا قسم حالات دی جوړ کړی دا اسې ملک افراط تفریق ورول دي. سراج الحق چې کوم دی هغه وایي دا د حق دی. سراج الحق لګیا د خپل سایډ نه کوشش نه کوي. پیپلز پارټي هم وایي چې حق دی خو مطلب دا طریقه چې کومه ده خپل کړی دا صحیح نه ده.
احمد الله او چې لږ شی په وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي تحریک د احتجاجي ناستو حال شریکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. یو څو رپورټونه تاسو لپاره لرو. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په اسلام آباد کې د عمران خان او د طه القادری احتجاجي غونډې په پارلمان حمله بللی او ویل دي چې د عمران خان او طه القادری د نورو ټوپک په وګو راخست دي او مقصد یې دا دی چې کوم فوزي مقاصد ته لاره هوار شي. دا خبره د یاد ګوند اطلاعاتو مرکزی سیکرټر رضا محمد رضا مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړی ده. د مشال رادیو خبريال نیاز موسی خیل رضا محمد رضا سره مرکه کړی او په سر کې ترې دا پښتنه کړی چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند دغه احتجاجي ناستو په اړه څه دریز لري. نوموړی وایي
پښتونخوا ملي پارټي خو تر ټولو پارټیانو د مخه دا په ډېر سختي سره رد کړی ده او په ټول ملک کې دا غږ کړی دی چې دا پر پارلیمنت باندې حمله ده، دا د ولس په اقتدار اعلی باندې حمله ده. دا د تاسو ولیدل چې دا ډېر لږ خلک دی، بالکل د پاکستان شل کروڑ ولسونو په حواله باندې د دې هیڅ اهمیت نشته. دا څو زره کسان دي چې هغه روان دي او ډېر د لیونتوب او ډېر ناروا ایجنډا یې راخستې ده. دا د دې نتیجه بس دوی دا را استل غواړي چې پوجي مارشالا ولګي امریت سي او دا پورا جمهوریت نظام له منځه لاړ سي.
نو تاسو له خبرو زدا اوس مرم چې دا عمران خان او طاهر القادری ته توپک بل چا پروژه ورشه دي کنه دا توپک دوی بخپل راخستې دي؟
بالکل دا بل چا توپک دی او دا پاکستان کې اول ځل نه دی. دا شهر مارشالا راغلي د ترغه د مخ دا سي عمران او دا سي قادریان را پیدا کړي اغاز ذریعہ کې به وسیله کې.
رضا صاحب تاسو په فکر د عمران خان او طاهر القادری دغه احتجاج پر یو ځای کېدل، پر یو ځای ناشته کېدنه، احتجاج کېدنه دا مازی یو اتفاق دی کنه؟
بالکل دا د تدبیر لاندې دا کار شوی دی. دا سی بقاعده یعنی یو حل تر روان کې دل تر روان کې او بالکل دا زمان او مکان یو ګورو څنګه پر برابر کو. دا پاره پر دوه سړکونو باندې یو پر یو سایډ ناشي لړ او بل لاندې ناشي او په یو ځای کې په یو لاین ناشي او یو
اوریدونکو دا او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اطلاعاتو مرکزی سیکرټر رضا محمد رضا چې مشال رادیو سره مرکه کوله په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او د عوامي تحریک د احتجاجي ناستې لپاره په زرګونو پلویان د ملک مختلفو برخو نه اسلام آباد ته ورغلي دي. د دغه سیاسي کارکونکو په وینا تر هغې به په دغه ځای کې ناست وي تر څو چې غوښتنې نه به پوره شي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض موسی خیل راکوي.
د اگست په 14 نیټه د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ کې دوه ځان لزان لجلسونه د لاهور نه روتل چې مخه اسلام آباد وا او د دې سره سره د ملک د مختلفو برخو نه هم قافلو د اسلام آباد مخه وکړه. د دوانو ډلو غوښتنه وا چې نواز شریف د استعفا ورکړي او حکومت ته ختم شي. د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک په جلسونو کې زرګونه خلک دي چې پکې نارینه، زنانه، ماشومان او بوډاګان شامل دي. دا خلک به تر کومه اسلام آباد کې ایثار وي هیڅ چاته د معلومه. خودلته د دوی ورزش په سنگ سبا کیږي او د خوراک څخه یې څه تنظیم دی. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان عوامي تحریک یو غړی انور اوه چې د لکی مروت نه اسلام آباد ته راغلی دی دی وایي
را خودو ګاډو تخپل خرچي ور دی چې لګي را دو پیسې لګي مشته پیسې خرچي را دی و د کیږي خو چې کله په خبر کې واز د خو مشته ستر وټل نیول او حال او شي سی وپشه او چې به پرون را لوالته بلوج بیا ته ما ورته غوا لکه
هم دا راز د ډیر اسماعیل خان سره تعلق لرونکي نور محمد مستی خیل وای
ان شاء الله زه د جهاد تر راوتل ایم. کپڑے جوړی من د جان سره راوړی دي، پیسې هم جان سره ما راوړی دي او کدا ختم شوه نور بل کور راوغړم.
مشال ریډیو چې کلا هم په دغه اړه د پاکستان عوامي تحریک په درنه کې د گلګت بلتستان نه راغلي یو زنان نه تپوسو کو نو دی وې
هم یې سړکوم به هي سب کچھ الله دے رہے
دا وې مونږ دلته سړکونو یو هر څه خوده را کوي. مونږ د خپل قائد په وینا راغلی او تر سوچ را تقاید وای تر هغه بدل تناسیو. مونږ سره د خپل ځان او کور هیڅ فکر نشته، بلکې اصل فکر د پاکستان او د خپل راتلونکو نسلونو دی. او زه ویم کدا خلک نن د ظلم او زیاتی خلاف رونه وتل نو بیا به کله هم ناروزی
آج نه نکلهږي ته کبي به نه نکلهږي.
دغه رنگ د پاکستان تحریک انصاف غړي هم جذبه کی دي او وای د پارټي د پاره هر قسمه مالی او ځاني قرباني ورکولو ته تیار دي. د پیښور نه راغلي مون نه روای
دا مونږ په خپل پیمنت کوو. زمونږ د پارټي سره اتفاق دی او زمونږ باندې ګرانه پارټي دا مونږ ان شاء الله دا خپل پیمانه قرباني بدا کو چې موږ د جېب لګي سمرم لګي ان شاء الله موږ هغه ته ورکوم دا خبرې نشته چې ګنې رب الله تنګ یو یاد هغه یو لازم موږ ان شاء الله دا جذبه دا ایمان دی
د ملک د لری سیمونه راغلي خلکو سره سره یو شمیر خلک د پینډې اسلام آباد او نږدې علاقو دي څوک چې د خوراک څخه سیزونه د ځان سره د کور وروړي او شپې له هم خپل کورونو ته واپس ځي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
پم دی موضوع کې پات کی کو اکانومیست مجلې په پاکستان کې د روان سیاسي حالاتو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده مجلې کې چې د تیر کال په ټول ټاکنو کې د نواز شریف تر بریالیتو بروستو داسې فکر کېده چې په پاکستان کې د جمهوریت یو نوې دور پیل شو خو هغه سی ونه شو بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکی وړاندې کوي
اکانومیست مجلې د لیکنې په پایل کې لیکلي دي چې په پاکستان کې پخوانی کرکټر عمران خان او یو ملا طاهر القادری په ملک کې د غیر مستقیم جمهوریت پر ضد سازشونه کوي او بل پلو پوز د تناستي چې له دې موقع څخه ګټه واخلي اکانومیست مجلې لیکلي د نواز شریف مسلم لیگ چې د تیر کال په ټول ټاکنو کې په پراخه کچه بریا ترلاسه کړه نو داسې فکر کوي چې په پاکستان کې نور د سیاسي ګډوډۍ دور پای ته ورسېده د مجلې په لیکنه داسې انګریل کېده چې ګواکې نور به نه په کوڅو کې احتجاجونه وي او نه به هم د پوځ جنرالان په سیاسي چارو کې ګوتې وهي دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل و چې په جمهوریت توګه ټاکل شوی یو حکومت واک بل داسې حکومت ته وسپاري چې هغه هم د ولس پرې رامنځته شوی و ان تر دې چې د بریالي سوي نواز شریف مخالف پاکستان پیپلز ګوند هم ډیر په ویاړ وویل چې دوی په ملکی جمهوریت ته د ودی ورکولو په لړ کې خپل مدثر ته ورسوله او د نواز شریف بریا مني مجللي کې خو هغه سی ونه سول کسنګ چی فکر سو یو اوس په خوانی کرکټر او عیاش عمران خان د جمهوریت په وړاندې د خند جوړونې په مخه اسلام آباد په ولکه کې اخیستل غواړي عمران خان په 1999 کال کې سیاست پیل کړی او د هغه تحریک انصاف ګوند یوازې اوس په دې کې بریالي سوچي د پارلمان ځینې چوکۍ وګټي او په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړي عمران خان وای ک له د سره درغلی نه وای سوي نو د په وینا دومره چوکۍ به ګټلې وای چې په مرکز کې هم حکومت جوړ کړي وای مجللي کې د پاکستان د تیر کال په ټاکنو کې د درغلي یو څه ریپورتونه راغلي وو خو نه د پاکستان او نه هم نړیوالو څارونکو د دومره درغلي په اړه څه ویلي لکه څنګه چې عمران خان ادعا کوي عمران خان له ډیر مودې غوښتنه کوله چې د دې درغلي د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي د کوم چې وزیر اعظم نواز شریف د اگست پر 12 نیټه اعلان وکړ خو عمران خان بیا هم احتجاج کوي او وای چې د درغلیو په اړه به ثبوتونه هغه وخت وړاندې کوي چې د د پوینا د نواز شریف حکومت ختم کړي
مریوال کاکړو چې تاسو ته د اکانومیست مجلې غټکی د یو مقالې غټکی وړاندې کول د پاکستان د سیاسي صورتحال په اړه یو بل مقاله هم تاسو لپاره لرو ډیلی ټایمز ورسپان لیکي کچري په را روان یو کال کې د حکومت مخالفو سیاسی ګوندونو په غوښتنې انتخابات اعلان هم شي نو زیات امکان دی چې په دغه کې یو ځل بیا په پنجاب صوبې کې مسلم لیگ نواز وګټي او باید حکومتي او مخالفي سیاسي ډلې د ملک نورو مهمو مسلو ته پام وګرځوي دا دغه لیکنی غټي برخه له فرخنده ستنور
په ډیلی ټایمز کې عدنان عادل لیکي په پاکستان کې دا وخت حکومت او د مخالف سیاسي ګوندونو ترمنځ کړکېچ دوام لري د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې اسلام آباد ته رسیدلې وای تر هغه به احتجاج دوام لري تر سوچې وزیر اعظم مستفی شوی نبی ورسپانه لیکي کچېرې دوه ډلې یوې لوسنامې ته ونه رسیدلې نو پوز هم راتلی شي ځکه چې په تیرو وختونو کې سلور واري په سیاسي کړکېچ کې پوز مخې ته راغلی او مارشلا لګېدلې ده بل حال یې د اهم کېدلی شي چې پوس دوان غاړې په خبرو راضي کړی او دا شان دا روانه مسله حل شي ځکه چې هم پوس حکومت ته ویل چې باید دوی د طاهر القادری مارش په لاهور کې ونډروي او اسلام آباد ته د تللو اجازه ورکړي ډیلی ټایمز لیکي کچېره نواز شریف په وخت باندې د عمران خان غوښتنې سرته رسولې وي او په انتخاباتو کې د ترغلیو د پلټنو لپاره په وخت عدالتي کمیشن جوړ کړي وي نو اوس په دا مسله د هتا انو رسیدلې بلخوا نواز شریف ته مستفی حذف کېدو داسې هیڅ اراده نه لري، ځکه چې هغه په تیرو انتخاباتو کې په اکثریت سره ګټلې، خو که چیرې حالات ډېر خراب شول نو کېدای شي نواز شریف ته انتخاباتو لپاره د یو کال وخت ورکړي. له دې سره به د عمران خان غوښتنې هم پوره شي او نواز شریف ته به هم د بیا تیاری لپاره وخت ملاو شي. ډیلی ټایمز لیکي که موږ دا فرض کړو چې انتخابات اوس نه څو میاشتې وروسته اعلان شول، نو بیا هم دا امکان زیات دی چې په پنجاب صوبه کې یو ځل بیا وزیر اعظم نواز شریف زیاتې رایې ترلاسه کړي. عمران خان په دې تیر یو کال کې د پاکستان په مډل کلاس کې خپله خوښي وبایلله او زیاتره خلک ته دې وجه په خیبر پښتونخوا کې د هغه د حکومت خرابه کارکردګي او د هغه د احتجاج او درنو سیاست کړي. دا خبره سمه ده چې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو رپورټونه راغلي دي، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې دغه ټول نظام غلط دی او باید پر خلاف یې داسې مارچونه او احتجاجونه پیل شي.
فرخند اسد بچ د ډیلی ټایمز د ورځپاڼې د مقالې غټکی وړاندې کول. اوریدونکو وخت شوه د سحر لسنی مې بجې. فرخند اسد ته یو ځل بیا وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په پېښور کې سیلابي بارانونو 13 کسان وژلي او تر 11 پورې کورونه یې ړنګ کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبایي اسمبلی سپیکر تېره ورځ په یو خبري کانفرنس کې 3,00,000 روپۍ د مړو شوو کسانو د کورنیو او 1,00,000 د جوبل کسانو لپاره اعلان کړي دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي وزیر اعظم د زر تزر مستفی شي. هغه تېره شپه په اسلام آباد کې احتجاج کوونکو ته په خپله وینا کې ویل خپلې نورې غوښتنې به نن د اتوار په ورځ اعلانوي. بلخوا طاهر القادری هم تېره شپه خپلې 10 غوښتنې اعلان کړي او د دغې پاره حکومت ته اتصل وخصات مهلت هم ورکړی دی. د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وای د لاهور یو عدالت تانی دی ویلی چې د ماډل ټاون په پیخه کې دی د وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف خلاف اف آی آر درج کړل شي او یوازې پولیسو ته امر کړی چې دغه پیخه پلټنی وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د رایو د شمیرنې په بهیر کې د امیدوارانو لخوا د نوو مسلو رامنځته کولو په وړاندې خبرداري ورکړي. د کمیشن ویا نور محمد نور وای باید امیدواران په دغه عمل کې نور خان وانه چوي. کوردی ځواکونو د امریکایي جنگي الوتکو په مرسته د عراق په شمال کې د موسل د یو ډیم په شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت په وسوالو حمله پیل کړي او د موسل د بند مشرقي اړخ یې په خپل کنټرول کې اخیستی دی. عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت وسوالې ډلې سنه ساتیا کسان وجري دي چې زیاتره د اقلیتي ډلې یزیدي فرقې سره تعلق لري. دغه حمله د نینوا صوبا په یو کلی کې شوې ده چېرته چې وسوالو په زیاتره سیمو قبضه کړی ده. او د سره سریب نړیواله اداره آی سی آر سی وای روس او یوکرین هغې لوزنامې ته رسیدلې دي چې تر مخه به د بشري مرستو یو کاروان د روس نه یوکرین ته لاړ شي.
فرخند اسد وا چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کول. او زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبریال ریاض موسی خیل د پاکستان مقامی ورځپاڼو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د تیرې ورځې د بلوچستان په پیښو لیکلي دي. د کې جنگ ورځپاڼه وایي چې سمنګلي او خالد ایربیس کوټه باندې وسلوالو حمله وکړه، خو د سیکورټي فورسز د 9 غنټو د کامیابی کاروای وروسته 12 ترهګر وژل شو او یو جوبل حالت کې نیول شوی دی او ورسره سوارل سیکورټي اهلکار هم جوبل دي. اداریه د بلوچستان د گورنر په حواله وایي چې د کاروای سره د تباهۍ لویه منصوبه ناکامه کړې شوه. همداراز پوځي سرلخکر په کامیابی کاروای د سیکورټي فورسز ستاینه کړې او وایي د ضرب اعظم اپریشن وروسته ترهګر په تیښت دي او په تلو تلو کې دوی پاکستان ته د زیان رسولو کوشش کوي، خو سیکورټي فورسز به دا خلک کامیابۍ ته نه پرېږدي. اداریه اخیره کې لیکي چې وژل شوي ترهګرو کې اکثر بهر ملکي دي او دوی سره جدیده او خطرناکه وسله وه. خو د اپریشن کامیابۍ کې چې څومره لاس د سیکورټي فورسز وو، دومره د بلوچستان د خلکو هم دي او ځکه آرمی چیف او نورو چارواکو د دې کامیابۍ سیرا د بلوچستان د خلکو په سر کړی ده. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې افغان چارواکو یو وار بیا په پاکستان تور لګولې چې کونړ ولایت کې 800 طالبانو چې ورته د پاکستانی پوز ملاتړ هم ترلاسه او په افغان چوکو حمله کړې ده او دا رنګ د ډزو بدلون کې 9 طالبان وژل شوي او یو شمیر جوبل دي. اداریه وایي چې د افغانستان لخوا وخت په وخت دا قسمه بې بنیاده الزامونه اصل نوې خبره نه ده، بلکې حقیقت دا دی چې افغانستان ټول عمر د مار بچو ته پیور کړی دي او پخپل خوره دوی د پاره اسانه پیدا کړي. خو کله چې پاکستان د پولیس سکیورټی سخت کړه او دغه خلک اوس د پاکستان خلاف کاروایی نشي کولی، نو پخپل په افغانستان را ګرځي. او بلدا چې پاکستانی پوز د شمالي وزیرستان اپریشن سره سره د دیر باجوړ پولو په سکیورټی، اندرونی خطرو او د هندوستان په پوله حفاظتي اقداماتو کې بوخت او دومره وخت نه لري چې بې ځایه کارونو کې لاس واچوي. اداریا اخره کې لیکي چې افغانستان کې طالب جنگیالي بیا یو ځای کیږي او د موقع په تلاش کې دي، چې یو ځل دوی ته موقع په لاس ورغله هلته به دوی خپلې کاروایانې بیا شروع کړي. او د کابل تخت لپاره هم د جګړې یاره موجود ده. بلدا چې افغان پولیس او ملي اردو کې هم ډېر داسې خلک شته چې د خپلو مقصدونو دپاره برتي شوي دي او چې ورته موقع په لاس ورځي نو خپل هدف ته ځان رسوي. او د دې لوی ثبوت وړاندې ورځو کې د یو افغان عسکر د لاسه د امریکایي جرنیل وجنه ده. او څو ورځې وړاندې هم کندهار کې د پولیسو خپل منځي نښته کې د یو پولیس افسر په ګډون اووه اهلکار وژل شوي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه لیکنو ته کتنه لرو. نیویارک ټایمز او رسپانډ لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د پاکستان عوامي تحریک په زرګونو پلویان اسلام آباد ته رسیدلي دي. د مقالې تر مخه که څه هم فوج د پاکستان فوج په سیاست کې د خپل اثر زیاتولو لپاره د دې حالاتو نه ګټې پورته کولی شي، خو داسې کمی اشاره دي چې ګینی فوج نیغ په نیغه په واک کې راتل غواړي. بلخو رایټرز خبري جانس لیکي د افغانستان یو چارواکي ویلي چې حکومت د راتلونکي میاشت د تنخواګانو په ورکولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د دغه دواړو لیکنو غټ ټکی درته زما همکاره انیسا اجمل وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي دوه لاریونونه چې تر سرحد اتحادی دي خو بیل بیل فعالیت کوي په باران کې د لاور نه تر اسلام آباد پورې رسیدلی دي. د مقالې تر مخه د نواز شریف حکومت چې د وړاندې نه د پوځي چارواکو د فشارونو سره مخامخ دي، دا مهال دا احتجاجونه د هغه د څوارلسو میاشتو د حکومت لپاره یو ګواښ دی. عمران خان هیله لري چې اسلام آباد ته به په ګڼ شمېر کې د خلکو په راوستلو سره په نواز شریف فشار واچوي چې استعفا ورکړي او نوي انتخابات وشي. عمران خان په نواز شریف تور لګوي چې په انتخاباتو کې درغلې کړې دي. مقاله لیکي د پاکستان په جمهوري سیاست کې لوی لاریونونه یو مهمه برخه ده چې اکثره اپوزیشن ګوندونو د خپلو غوښتنو لپاره کړې دي، خو په موجوده اونۍ کې د عمران خان کمپاین د پاکستان په میډیا کې د ډیرو نیوکو ښکار شوی دی. پاکستانی میډیا وایي په داسې حال کې چې امنیتي چیلنجونه مخې ته دي، د عمران خان غوښتنې حقیقي نه دي. د دې دواړو ګوندونو ګډ راڅرګنده کېدل د پوځي او حکومتي چارواکو ترمنځ د یوې خطرناکې خلا لپاره شکونه راپورته کوي. مقاله لیکي په دې وروستیو میاشتو کې نواز شریف په ګڼو معاملو او په خاصه توګه د پخواني پوځي عامر پرویز مشرف په مقدمه له پوځ سره په جنجال کې دي. طاهر القادری چې پړه یې له پوځ سره د نږدې اړیکو فکر کېږي او د تیر حکومت د لری کولو لپاره هم هڅې کړې وي، د هغه له وجې د نواز شریف د پلویانو د ایمرجنسۍ په اړه ویرې زیاتې شوې دي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم پوځ په سیاست کې د خپل اثر زیاتولو لپاره دا بحران کارولی شي، خو داسې کمې اشارې دي چې ګنی پوځ نیغ په نیغه په واک کې راتلل غواړي. بلخوا رایټرز خبري ایجنس لیکي د افغانستان د مالی وزارت یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې حکومت د راتلونکي میاشت د تنخواګانو په ورکولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي او ځل یې بیا د مرستندویه ادارو نه د مرستو لپاره خواست کړی دی. په کابل کې د امریکا سفارت د دې پخلی کړی دی چې افغان چارواکو ورته د تنخواګانو د ورکولو په لړ کې د مشکلاتو په راتلونکو میاشتو کې د پنګو د پروژو په اړه جزئیات ورکړي دي، خو دا یې نه دي په ډاګه کړي چې مرستندویه ادارو ورته څه ویلي دي. بهرنیو طاقتور هیوادونو د 2001 کال راهیسې افغانستان ته په اربونو ډالره مرستې ورکړي دي، خو د هیواد راتلونکي مشر نه داسې ښکاري چې د مالي مرستو هم دومره کچه به ترلاسه نه کړي. د افغانستان د ولسمشرې کاندیدان عبدالله عبدالله او اشرف غنی د ډیرو میاشتو راهیسې په واک کې د راتلونکي لپاره هڅې کوي او په یو بل د درغلیو تورونه پورې کوي چې له وجې هیواد د کورنۍ جنجال په لور بوتللی دی. د د سپتمبر په سلورم او پنځم نیټې به د ویلز په غونډه کې نیټو د افغانستان په اړه بحث کوي. هر هغه څوک چې په دغه غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي ورته ګرانه او عجیبه به وي، ځکه چې نیټو دیارلس کاله وروسته خپل ماموریت پای ته رسول غواړي. مغربي هیوادونه هیله لري چې په دغه غونډه کې به په افغانستان کې د نیټو د دیارلسو کلونو د بریا په اړه خبرې وشي. رویټرز لیکي که څه هم تېره اونۍ اتحادي ځواکونو خبرداری ورکړې چې که نوي ولسمشر په فوري توګه رانغلې نو دوی به په بشپړه توګه وتلو ته اړ شي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو، حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې به پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواږه اوس هم وشل کیږي او کنه او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو ټولي خبرونه زموږ په ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې کتل شي. د نن ورځې ټول رپورټونه هم داراس ک تاسو په خوانی رپورټونه کتل یا لوستل غواړي نو هغه هم ممکن ده. اومدي سره سره ک تاسو چری د فیسبوک اکاونټ لري نو تاسو د مشال رادیو پانه خوخه کوي. په ټوئیټر د لاري هم د مشال رادیو خپل اکاونټ ته مشال رادیو نو هغه تاسو خوخه کوي. په هغه باندې به هم تاسو د نړۍ او د پاکستان د سیاسي صورتحال په اړه خبرونه خبر شي. په دې خبرونه کې تاسو لپاره مونیس پروگرام زما کور زما کلی هم لرو، خو دا غین وړاندې یو رپورت لرو چې د مومندو ایجنسی په دانشکول او انبار سیمو کې د بجلی د نشوالي له وجې ځای خلکو په خپل مرسته ډمفل نومي د بجلی ترانسفارمر جوړوي چې د خلکو ضرورتونه پوره کړي. خو دغه ترانسفارمر جوړونکو په وینا دا یو خطرناک عمل هم دی او دا څنګه نو راځي چې د شانواز ترغزي په دې رپورت کې وره.
د محمد ایجنسی په دانشکول او انبار سیمو کې ځای ولس د بجلی د ولټیج د کموالي له وجې په خپل مرسته داسې ترانسفارمر لګولي چې هغه بجلی پوره کوي او دوی ورته ډیمفل ترانسفارمر وایي.
خستلال زاد لاچی منصور کالیم بجلی په شواروس کې 2 غنټې 3 غنټې راځي، خو هغه چې راشي دلته نو بیا د سوره کې چې په بلپونو کې نخ کاریږي. په ګاډان کې زمنګ د 2 شتنو تار خراب دي، د بټو سیب د وختو دي چې موږ پسی بیا په شواروزونو کټي بجلی دا ډیمفل ترانسفارمر دي زمنګ. او بس هغه ډیمپل کو بس چې دا چا ډیمپل ترانسفارمر خو ماشين پی سٹارټ کی دا سکلو به پر او غرزي چې دا چا نه نو بس هغه بس هغه پتنګ غرزي دي.
دوړه سیمه چې غرزي دي ورکه پیاز مرچکی او شنه دنیا کرلی شي. آبادی د اویو نتر اتیاو زرو پوري ده او کین خاف نو میو مشر وای چې دا ترانسفارمر هغه په خپل جوړوي چې ولس پرې د کویان د بجلی په مرسته اوبره او باسي.
د موږ چې ترانسفارمر ورکو جوړ لمن لاور نډان چی راوړو ول جوړوي یو نیم لاکھ روپے خرچه پر راځي. بل دا ډیمپل ترانسفارمر موږ دومره خلک مړ کړو کنه میاش گزمنګ یو د کس دان شکول کی د ډیمپل ترانسفارمر وژنې ولټیج د وژنې ممکنه راو غرزي چې بیا د ممکنه د پاج د زیست مړ شي. کس زما په لار خپل باندې بجنی ولا کور سر مړ وړ ولا.
بونیر کاکا نه مو پختل چې په سیمه کې د بجلی لټولو زیات ضرورت د سل لپاره دی.
اوس هغه ځمداري څه کې سکلو بم نه ملاويږي مونږ ته بجلی نشته، دا ډېر سخت مشکلات دي. سکلو بم نه کیږي نو نور کارونه به څه وکړو؟ موږ چې کارخانه به وګرځو یا ځمداري وکړو یا بل کار یو کار پې نه کیږي.
ملک حاجی مدار خان د سیمه مشر او سماجی کارکونکو دی، هغه وویل چې حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي خو لا هم د هغوی د ستونزه نه ده هواره کړې.
زموږه مسله دې باندې کیږي چې موږ ته بجلی ټیک شي نو ټول غریب او عام خاص ته بدګره مسله به شي چې بجلی نه ټیک شي کوی باندې بس وکړي کوی خو لکه څه پیدا نه کوي سړي چا ورته ریګولیټر لګولی پاغي باندې کار نه کیږي ټول ولټیج بيخي کام دي.
لدی ورستو مو د واپډي د محکمې محمد ایجنسی سره خبرې وکړي نو یو لائن مین فضل اکبر وویل چې دغه تارونو په اړه هغوی ته معلومات را رسیدلې دي. خو ویل چې دفتر کې کوم چارواکي نشته چې ګری واپډه به دغه تارونو بدلوي او یا نه. نو بیا مو د اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن یا کوون محمد ایجنسی نعیم خان سره خبرې وکړي.
واپډي ولا تمویل
واپډي ولا سره هیڅ نشته دي چې ور سره ټول دې زړه کوپي راغلي. خو د ولس غوښتنه و چې حکومت ته باید د بجلی خراب تارونو بدل کړي او د ولټیج کمې دي ورته په هر ډول پوره کړي چې د هغوی ستونزې هوارې شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړل.
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا وی ستونزې
سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار.
یانگ بلڈ تا چکم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کو.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیغه.
اوردونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی د اوس وخت شبه دی د اونیس پروگرام زما کور زما کلی. په دې پروگرام کې تاسو د پاکستان د مختلفو خارونو یا د کلو معلومات اوري او په دې خبرونه کې مودا زل د قلعه سیف الله یا والی کلی ته بیا تبوزو. یا والی د قلعه سیف الله یو خلو کلو څخه یو دی چې له خاره په شاوخوا 10 کیلومترو کې پروت دی. دا مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر هم دغه کلی ته ورغلی دی او زما کور زما کلی خبرونه درته برابر کړی ده.
قدرمن اوریدونکو خدای نور نصر په خبرونه زما کور زما کلی کې درته بیا هم هرکلی کوم. او دا ځل د سیف الله کلا یا کلا سیف الله په کلی یاواله کې د خبرونه زما کور زما کلی سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په یاواله کې لما سره د یاواله کلی ځوانان ناشتي او لاغوي سره به خبرې کوو د دې سیمې د یاواله په شایست باندې د یاواله په کار کرونده باندې. په یاواله کې د دلته دوی ودونه څنګه کې دلته نور دوی د پښتنو رسم رواج د دې سیمې د پښتنو څنګه دی. لما سره دملای هم ناشتي زین الله کاکړ صاحب چې د یاواله دوی کسام دا وخت په شاخ کې وځي خو بیرته هم زما سره راغلي دی یاواله ته. په یاواله کې بدای د یاواله شایست را ته بیانوي زین الله کتاره تو وای لمړی چې موږ ولې د باغونه دي شاوخوا ته په اخر یو خو پوخ سړک راغلی دی تر یاواله پورې کلاسې پلان د شاره شاوخوا 10 کیلومتره فاصله باندې دی. او لدی سره د روټ اخوا ته په کلیو کې بیا څنګه باغونه شته نشته لمړی هم د باغونو حال راکړ سنشنیزګي په کېستا کنه
لمړی خدای دی چې په خوا دلته یو شی هم نو د باغات نو البته دغه و چې دغه یاواله چې د یاواله چې کوم نوم دی دا په دې یاواله د چدلته ویلې وې د چمو وب بد ویلو کې رتلې بیا بد ویلو وب زخه خلکو د غمزه باندې کرنه کوله او چې دا بدغه وجه باندې یاواله سونه. او بل خبر
نه لوله وجه یاواله
یاواله سودا دی ویلو وب رتلې چې دا یاواله سو. بل خبر دا چې دلته د بخوا په نسبت اوس شنګشتي زیاته ده او باغا چې د بخوا په نسبت زیاتې په خوا بالکل نه هونه برابر او په خوا آبادی ډیره کم و د یاواله د کلی
اوس دا ټیم څو آبادی څومره کسان وي
کورونو مداسي تقریبا په یاواله په کلی کې به اویا زخه بزیات کورونه
اویا تراتیا پوری کنه. او دلته کار کرونده څه شکیږي
دلته تقریبا یو خسی باندې یو د جردلو درخت دی یو ټماټر دی مرچ دی او گازرې او جردکی چې موږ ته وی یو دغه دی نسوار چې دی دا کرل کېږي غنم دی وزدا کېږي.
د یاوالې چې کوم اوسیدون کړي دا غوي کاروبار یوازې همدا کار کرونده د کروندګر دی که نور هم څه کاروبار کوي ژوند کې
تقریبا اکثره چې دی یا خو موږ چې کسان کښیا کښای چورته وی دا به کې پراته دی یا خو هغه مالکان دي چې هغه د برو د ټوویلو د برمو مالکان دي یوازې تقریبا زیات چې دی دغه زمیندار مخلوق پکې پروت دارنګ خلک پکې نسته چې دا پراته به په یاواله کې او کار زوم بل ځای کې یا به د باندې ودیلی مزدوریانی بکې
ونه لکه د نورو پښتنو مشته سیمو څخه چې خلک دي دوبۍ ته دي یا هم بار ملکو ته دي هم د پاکستان نورو شهرو ته دي د افغانستان نورو شهرو ته دي دغه چې د یاواله خلک بار نه
هغه خو کسره په کلاس د کلاسې پلا خل د باندې نه دی ودیلی نو د یاواله خلک به چیرې د باندې ودیلی چې د کلاسې پلا خلک هم د نه دی د باندې نه دی زایره خبره دی یاواله خلک به چیرې د باندې نه ودیلی. او بل د یاواله کله چې دی په خوا په دغه کې د نشانه بازی چې د په یاواله په کلی کې ډیر مشهور ول دا د بټکان کېدل دا سپنجر خلک به ودا دی به د بازار به خلک راتل دا د نشانه یوستل کېدلې ټکان به کېدل د ټکانو میله به وه درې شپې او ډېره مشهوره وه دا پخوا دلته
اوس ولې نه کېږي
اوس ګوره چې د چا پر کور چې کېدل هغه سړی خو مړ سولی او پاتې شو اوس نسم ویلی چې سپین ږیرې ما په خیال څه پکې کم دي هغه د پخواني سپین ږیرې ډېر پکې نشته بیخي ډېر پکې کم دي خو دلته میله کېدل اترنونه به کېدل دغه د سنځر خیلۍ اتر به کېدی دا به ډېر ښه خوند به کوي د سپین ږیرې به راتل له بازار له ځوانان به راتل بالکل په شوق باندې له ډېرو آزادو آزادو ځای به خلک وتل دا به دغه نشانه بازي وستله نو په ودونو کې به هم تقریبا اکثر اوقات چې په دغه کلي کې به وادو بیا دغه ټکان چې دا کېدل
فرید زین الله تاسو ته بیا هم راځو نور ځوانان هم را سره ناشته له هغوی سره هم خبرې کوو د عبدالصمد په نامه باندې یو بل ځوان را سره دی په دې پروګرام کې چې په یا والا کې موږ ناست یو عبدالصمد ته دا راته وایي چې ستاسو په کلیو کې ودونه څنګه کېږي ولور څومره او دغه د واده پروګرام خوشاله بیا څنګه لمانځي تاسو
موږ د سارا ودونه چې کوم دي هغه په دا طریقه دي چې کوم واده چې کی د ګرد کلی خل سره غواړي ګرد په دا خوشحالي کې ګډي سره او پاتې سو دا وړ چې کوم دي په کلی به کورو باندې تقسیم کی او پاتې سو بیا کوم میلای کا کور کې دننه میلای بیا زنان هم راغواړي سره کله کله ډول هم راغواړي بیا د باندې ځوانان هم ورته کی
او دغه تاسو ډوډۍ ذکر وکشته ویل په بازار کې خدای چې مثال اوس ک مور واده کوونه بیا زه ته نارڅ خه تیار ډوډۍ راوړو په کله کې وړت څنګه په کورو باندې تقسیم یې غبه یوازې ډوډۍ ورپخه کی
هغه یوازې ډوډۍ ورپخه کی او بل خو په سارا کې تنرونه وی هم نه چي دی باندې بخي او د کور زنان خو نور ځوان نه مرته غواړي ویني د واده ځوان وی او د میلمانه راځي لبیوانه د دونه خدمت دوی نشي کولای نو دې وږي د کلی باندې وړ تقسیم کی او
ورته ډوډۍ پخا کی بیا تیار ډوډۍ ورته
ډوډۍ ورته پخا کی او بیا واده له مرایي بیا خوشحالي کور سره ملګری شي
او دغه چې تاسو ویل د زنانه ول لپاره جلا ډول د اتان باندې بس یو د نارینه ول لپاره جلا او سم دغه ستا کې ختم په ختمېدو یی دا دوت
نه دا وسم ستا او نارینه د لپاره جديد باندې بیا ډول وی او اتان ورته کی زمانه ملي اتان دې زمرم او پاتې سو زنانو چې دی هغه په کور کې د ننه خپل میله کې خپل اتان کې
او نارینه او زنانه په دې ډلو اتڼونو کې بیا سندرې هم وایي کاکړی غاړې دلته به خډيري ویل کېږي دا هم وایي کنه
کاکړی غاړې به خډيري ویل کېږي په دا اتان کې
او نو زنانه هم وایي دا
زنانو بیا جلا خپل غاړې دې مثال په اتان کې کوي هغه د ازمر د نارینه غاړې بیا نه پکې کوي
دا سي ته څوره ته ویل چې د زنانه او کمی غاړي د زنانه او کمی غاړي داسې څه کوي درته یاد دي
غاړي خور ته یاد دي نو زه به درته وایم ولونی سو وز مخری مخ پټ کی به پیکی دا ناری نه غاړي دي ول په کلا کې باندې انجلی وزر کوي راځي پاتې شو نور مختلف غاړي دي پر مړو باندې ویلي په خاطر
دا دا خو ناري نه شو کنه چې توه په کلا کې باندې انجلی وزر کوي راځي د مرغې غنرا ال وزر ش ډیر ش او د شذو د جنو هغه به کې غاړي وای دغه کې دوره
ته خپل علایده دي غزمان دي
شته ش سید ډیر مننه ډیر ډیر مننه کور شو دا مې بلا شیراز یو بل ځوان دی چې لیکوال او شاعر هم دی مې بلا شیراز کترته وای زین الله کاکر صاحب د ودونو خبره وکړه په ودونو کې وای چې نقش وشتل وشتل کیږي نور هو ودونو کې دوت څنګه دلته ودونو کوژدې مو څنګه
دلته حضور په سیمه کې اول چې کله کوژدې کیږي په کوژدې کې خدای سي چې اول چا د الک د کور یا د جلی د کور څخه لو راسس روسیا مجلس وسی به چا نیم خلک چې ستنوري نیم څوړي خو زموږ د سیمه داسې رواج دي چې موږ خلک ورته د شمال وروړي په د شمال کې دا شیزه د پاره ډیر کالی کپړی او دا وی اول چې کوم سوغات یې هغه وروړي نو دا د شمال د خلاصې دوه او دغه باندې بیا اولنۍ هلته یو رسمي تور یو دغه ورته وکړو چې د شیزه یو د کشمیر د الک او د جلی د لرو له خوازه خنې کا وتړي
چې
څه غیر رسمي کا وتړي کیږي نو دې ته بیا موږ دغه وایو کوژدا وایي چې تکوژدا وسی له کوژدې څخه پس بیا کله یو کال کله شپږ میاشتې کله خو تقریبا تر شپږ میاشتې له مخه ځخه له کوژدې بعد دغه نه دی شو یعنی شپږ میاشتې کم از کم وخت دی او نو دوه کالونه واخې درې کالونه واخې د جلی د عمر دایسته تعلق لري نو بیا هغه پد واده کیږي واده بیا زموږ عام د پښتنو رنګ واده د کسنګ سنور پښتنو سیمو کې کیږي او ما غره زموږ ودونه کیږي دا الکر ورزی د ورزی د جنیک کر ورزی د الک لخوازخه باقاعده تور د کلی مشران قبایلی مشران سنجری دا ورزی بیا باقاعده تور د یونیم سلو کسانو د سلو کسانو د ورابانو په شکل کې ورزی بیا د شیزی کور تور دی الته ش درناوی ورته کیږي الته باقاعده تور خوشحالی ورته جوړیږي یعنی ډوډۍ ورته کول کیږي د ډوډۍ کې زموږ خلک خوشحالی وایي نو هلته هغه ډوډۍ ورته کیږي بیا ډوډۍ لته خوړل کیږي لا ډوډۍ پس بیا منځونه منځونه چې کله وسي لا پس بیا ښځه له کوره څخه راودي راوړي او د خپل خاوند تر کوره پورې دلته بیا داسې روایت وو پخوا هم دغسې روایت وو اوس هم په کلیو کې تقریبا ستا په داسې لیرو لیرو کلیو کې چې وښار کو څخه نږدې نه وي لیرې کلیو په هغه کې اوس هم داسې ده چې کله ماپښین مازګر مانځه پورې بیرته د هلک ته کور راورسېږي نو بیا دلې داسې نشانه بازي باندې کیږي په دې کې بیا هغه د کلي مشر یا ملک یو دا چې یا یو انعام انعام کړي د لونګۍ ایښي کله را هسې یو پیسې ایښي چې به یې دغه انعام کړو چا نو دوه درې انعام کښي په هغه کې بیا د کلي ځوانانو سپېږي نه شبه نظان نو هغه انعامونه کښي دي بیسې کوم چې اول دویم درې یوړل نو هغه ته هغه انعامونه بیا ورکړي دغه هغه اول بنیادي میله ده بیا په دې شپه باندې بیا خوشحالي ورته کیږي په دې خلکو ته چې کوم خلک هغه په ورا باندې تللي ورابانې چې تللي
هغه
سره کلیوال هم د هغوی مشران هم قبایلي مشران هم په کې کلیوال په کې زیات دي ویل چې هغه هلک چونکې د خپل کلي خلک بیا ویل چې هغوی هر څه سره نږدې خپل غم خوشحالۍ سره ګډي نو له دې دغه څخه هغه چې کوم خلک ټول په ورا باندې تللي ورابانې چې ورته وایي هغه په دې شپه باندې هم ټول راځي نور خلک هم بیا زیات راسي نو هغه بیا د شپې بیا ښه ډوډۍ موډۍ ورته وکړي خوشحالي ورته وکړي د دې خوشي په خوړلو پس بیا زموږ روایتي طور چې کوم دغه دی دلته له پخوانۍ روایت زموږ دا راښوول شوي دي چې دغه د اول ټینګ به داسې د چغې کې پروګرام به جوړ دی چې کوم دا سارنګۍ چې ورته وایي دا به د سپین ږیرو ډیمانډ د سپین ږیرو خوښه به دا وه چې به یې په کمره کې یا په یو غټ حال کې یو غټ ځای ورته جوړ کړي په هغه کې چغه ټوول کیږي او بیا چې به کوم خلک چغه کړي چې ستل هغه به چغه ته چې د کاکړۍ غاړې چې ورته وایي او سره ویل کیږي یا به نړ ویل کېدی یا هغه نړ زموږ بیا یو زوړ دود دی زموږ د پښتنو د غرینې سیمې او یا به بیا دا اوس ځوانه طبقه چې کوم ده دغه د کوټې دننه پروګرام چې به کوي نو هغه بانډار او تال او داسې یو لګن چې به ویل کېدی کسر به ټول ځوانانو ورته نیولې دغه یو روایت زموږ په علاقو کې شته اوس هم تقریبا بغیر له ښاري سیمو څخه فرض ده کې دا شی ډېر وجود لري او دې سره سره په څنګ کې دغه شی هم ورسره ولي چې اتن زموږ کوم څه د خیالای اتن د زموږ د سیمه خاص کار
او دغه څنګه خیالای اتن یوازې په دغه څه کې به ډول کله ډول سر کې
دا څنګه خیالای اتن د د خصوصیت دا چې دا به ډول کیږي په ټول پښتنو کې واحد اتن زما په نظر باندې چې څو نزب خبر يم دغه څنګه خیالای اتن به چې هغه به ډول کیږي او انتهایی ډیر خوندوم کوي
یو قسم دا چې اتن د درو په خوا کې په دې شهرانی او کې مال دې دې په مسخیلو کې مستا چې هغه یا خو یو شپلکای وه کنه سټی وه په خپل باندې یا داسې یو ناره وه کنه په هغه باندې بیا دوی چرخی او مخ ته شاته ځي په دغه سنځرخیلی اتن کې داسې څه ژغ کیږي که یا هم بس په څه په خپل باندې د مخ ته شاته کیږي یا
بالکل دا راځي زموږ دغه دغه زموږ په اتن کوم دغه شیسته چې دا اتن په مخ کې کوم مخکښ سړی روان دی نو هغه دغه دره کور کې ودي نور اتن کوونکو ته چې داسې و کې هغه یو ناره کوي یا یو شپلکی وي یا هغه د خپل د اتن د طرز سره چې کوم اتن ګرځي یا اتن وڅرخیږي یا دغسې اول چې دریس ورته وایي هغه دریس چې کوم یعنی په سلو موشن کې دوی روان بیا سوکه سوکه د اتن د تیزیږي او له هغه سره سره دوی د زموږ اتنې غاړې ورسره کوي
اتنې غاړې لکه څنګه کدا چې وغاړه راته وایست
هغه هغه دغه غاړه لکه ګل دی په غلمو کې ستاسو ژړ ګل دی د خیال کې مسمې دا دي چې ورونه لګوي هغه د ابل دی نو دغه یو کاکړی طرز دی په کاکړی خاص کر د اتنې طرز دی په اتنې غاړې د اتنې غاړې ویل کیږي اوس د کاکړی غاړې خو به نور دي دغه زموږ په سیمو کې د کاکړی غاړې چې په اتن کې چکی غاړې کوي دا د اتنې غاړې به جلا دي په دې جلا یو اتن کیږي او سره سره زموږ چې کوم کاکړی غاړې دي هغه هم په دغه اتن کې هغه به اندر سټپې هم په کې کیږي ځکه کله اتن واوړي په هغه کې به دا ټپې هم ویل کیږي او کاکړی غاړې هم ویل کیږي نو د جدید دغه سر چلی دا جدید طرزونه هم د ګلوکاران چې کوم طرزونه دا په دې اتن کې اوس مروجه شوی دي دغه څه څه بیا خپل نوښتوم دی لکه تر دا پورې راغل دی او د نیو جدید دغه طرح د برخنه ده په دا شاري سیمو کې جوړ شوی دی هغه موسیقي پروګرامونه هم شروع شوی دی استاد کې ځای بدل
او روسي پښتنې مده کې مختصره ترکه مې بلا شیرا صاحب چې ځوانان د یوالیت کم ځوانان دی او بینجن دی پیغلی هغه سکول وای کنه او د سکول لغه سره سره درته وای چې دوی لوبي ولته کوم کوم دی وکړي
لوبي خو ځا په خانه لوبي نه دی پاته وړي چې کولې موجوده چې کم دی موجوده کرکټان هم کوي درس نوی لوبي دراغلي د زړی لوبي خلک پیژنن او تعلیم چې دی زموږ په علاقې کې زموږ په کلی کې بالکل د نشته راځي
بالکل
نستا غواځ دا ده چې د یو سرکاري سکول دی هغه سرکاري سکول کې چې کوم ماستر دی هغه ماستر چې دی هغه یو لوی دغه کور زور په زور ور کور نشه تعلق لري یا کوم سکول چې دغه ملک په کور جوړ دی هغه ملک کوم دا کلی ته خاص دغه نور کې دغه سکول زخه به ټک جوړ کړی دی
نو یوال شارت هم نږدې دی لس کیلومتره باندې دی نو شارت ځوانان نشي تللی
بل دغه وجزخه چې دی د سکول د وجزخه زموږ ماشومان چې کوم دی هغه نشي تللی شارت هغه د بل مشکل دی تاسو غریبان دی موټر څوک نه لري چې موټر خاوند هغه کوشنان انجن ولکان دواړه چې دی شارت لري خپل سبق وو چې دغه وزن په دې کلی کې کوم دی شپارسن فصل کوانستا سولسن فصل خو هغه ډیر په ډیر مشکلات باندې
ډیر ډیر مننه مېبلا شرا صاحب زین الله کاکر صاحب او نور ملګرو ټول چې د وزمج د مشال رادیو په زما کور زما کلی کې را سره برخه واخیسته زما کور زما کلی خبرونه د کلاسې فلا یاوالې کلی څخه مو تاسو وړاندې کوله زه خدای نور ناصر له تاسو څخه اجازه غواړم خدای په امان
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وړاندې مو زما کور زما کلی اونې ز خبرونه اوریدله او پر روان خبرونه کې تاسو لپاره د خبرو او سندرو ځانګړي خبرونه لرو اوریدلې مهیروي د دې سره سره تاسو کولای شئ د مشال ریډیو ټوله خبرونه